نن پنځشنبه د دزمري اسد ووښتمه د اگست میاشتې اتلسمه. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لوی ولسی غونډه بولي. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې په دې غونډه کې هم د طالبانو پلوي کسان برخه لري او باختر اژانس یې د ویناو هغه برخې خپروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. څه باندې میاشت مخکې هم د دینی عالمانو یوه غونډه کابل کې رابلل سوې وه چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوالې ورځې په درشل کې د خپلو ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اګست میاشتې 19 د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د دغه هیواد تر نیمایي زیات وګړي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. روسیه پرون چهارشنبه د کووید-19 ناروغي د څباندې 3000 نوې مثبتو پیښو د سب خبر ورکړ. د پاتیرو 15 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په روسیه کې په وروستیو اونیو کې په کووید-19 ناروغي د زیاتو کسانو د اخته کېدو په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسک وکاروي او د واکسین بل استن یا بل ډوز ولګوي. پرون په روسیه کې په روغتونونو کې د بستر سو ناروغانو شمیر له 3100 څخه اوښتی و. تاکل سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لویب ښار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي به د اوکراین د تور سمندرګي له هغه بندر څخه هم کتنه وکړي چې په دې وروستیو کې ورڅخه بیا د اوکراین د غلو دانو صادرات پیل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیل اوري. د کابل په یو جمعات کې د تیر ماښام چاودنې عکس العملونه پارولې.
خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپله ټویټر پاڼه یې د چاودنې د وژل شویو شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر 40 ډیر یاد کړی دی.
له یوه دینی عالم څخه اوري چې په جومات کې چاودنه څنګه عمل دی.
د انسان وژل په جومات کې او یا بیرون د جومات نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی.
کابل کې د یو شمیر ښوونیزو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې. د خوست ګلان کم ته له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې ستونزې زیاتې دي.
اونې سیمه ترتیب شته، اونې نره د پندوړی ترتیب شته، نه د خوړو کې ترتیب شته، شپه ترتیب دي چې څوره په ترتیب باندې وشي.
په بهرنۍ مسایل کې اوري چې د اوکراین پاوز وایي په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شاتم بابل سوي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بس دی. شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغ لست. په افغانستان کې د غرمې 12:04 دقیقې دي. ورزو د راپورونو برخې ته د طالبانو حکومت کابل امنیه قمندانۍ مني چې تیر ماښام د کابل د ولسمې حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا معلومات د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان ازادي راډیو سره شریک کړي. ویل شوي چې په چاودنې کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دیني عالم او د څو شاګردان هم وژل شوي دي. چاودنې د ځینو افغان سیاستوالو غبرګونونه هم پارولې دي. نور حل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ مني چې د چهارشنبې په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جومات کې سوي چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان دي. د دې قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د ولسمې حوزې اړوند په یو جومات کې د لمانځه پر مهال چاودنه وسوه چې له امله یې زموږ 21 تنه هیوادوال شهیدان او 3 نور ټپیان شول. خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دی په خپل ټویټر پاڼه د 14 د وزل سوي شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښت ډیر یاد کړی دی. په راپورونو کې راغلي چې په دې پیښه کې د مولوي امیر محمد قابلي په نوم یو دیني عالم او د ده څو شاګردان هم وزل سوي دي. د کابل ایمرجنسي روغتون بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له یادې پیښې ورته وویست ټپیان ورول سوي چې درې وزل سوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یو کلن ماشوم په ګډون پنځه تنه ماشومان هم شامل دي. د 14 نویت هم ماین 14 ښودل سوي او مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي دي عاملین به یې زر تر زره ونیول سي. د ډیرو عامو خلکو او خواله رسنیو کاروونکو په ګډون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلي کرزي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا د بشر ضد عمل د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بولي. دا په وروسته یوه میاشت کې په ځانګړې توګه د محرم هجري قمري میاشتې له پایله تر دې دمه درېیمه پیښه ده چې پر مقدسو ځایونو او ملکي وګړو ترسره کیږي. تر دې وړاندې د دغه شان پیښو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیسته.
ومردل چې طالبان دا منی چې تیر ماښام د کابل په یوه جومات کې د 14 له کبله 21 کسان وژل سوي او 33 نور ټپیان دي. خو ځینې نورو سرچینو د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات شوولی وایي چې ممکن د مړو شمیر لا پسې زیات سي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جوماتونو او نورو عبادت ځایونو کې دا ډول خونړۍ حملې سوي دي چې د ځینو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان له پیژندل سوي دیني عالم قاضي لودین څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې په جوماتونو کې دا ډول چاودنې کیږي.
دغه چاودنی چې په جمعاتونو کې کیږي دا په شریعت کې د انسان وژل په جمعات کې او یا بیرون د جمعات نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی. الله جل جلاله په قران کریم کې مهرباني کړې ده، وایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله جل جلاله په خپل ذات قسم خوري چې دغه قاتل به زما نه جنت خود څه کوي چې بوی د جنت به مونږ ګوري. په ورځ د قیامت کې بزرگترینه ګناه شرک دی او د شرک نه وروسته چې هغه کفر دی بیا د انسان قتل دی. خو کله که موږ د اسلام تاریخ ته وګورو نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هم دسې خلکو په شهادت ورسولو چې هغوی مسلمانانو مونځ کوي او روژه نیول او قران لوستلو. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه هم په همدې شکل د قران په تلاوت کې په شهادت ورسولو او سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ هم په شهادت ورسولو. که د کربلا پیخې ته وګورو هغه خلک مسلمانانو. خو دغه ډلې چې دغه وژل کوي دا خوارج دي. د خوارجو په اړه باندې ډیر زیات اسلام کې ډیر زیات معلومات شته دي. دوستان او هیوادوال په باندې پوهیږي د دوی د نظره ټول خلک غیر مسلم دي، صرف دوی مسلمانان دي. په هر صورت کله چې د افغانستان کې د یو ډیر غټ جهادي رهبر د انتحار فتوا ورکړه د استشهاد په نامو باندې او د کارتیناو یادشه شهید مسله یې هغه وویل چې دا زموږ افرادو سرته رسولې ده. په میدان هوایی کې کمې ښځې چې انتحاري حمله کړې وه هغه هم دوی ثابت ادعا وکړه چې دا زموږ افرادو کړې ده. نو دغه اعمال دوی نه په قرآن کې شته او نه په حدیثو کې شته دي.
لودین صاحب، تاسو وخت نا وخت پر دینی مسایلو په بحثونو مناظرو کې برخه اخلي. د اسلام دین له نظره په جماعت یا د عبادت په ځای کې چاودنه کول، حمله کول یا د نور نظامی اهداف او د پاره د ځینو تحرکات رامنځته کول څنګه کار دی؟
د اسلام له نظره په جماعت کې او یا په بل ځای کې چاودنه دا خو هیڅ وجود نه لري، په نه په قران کې او نه په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. بلکې زه د عرض کوم چې جماعت تاسو جوړ کړی دی او کعبه ابراهیم علیه السلام جوړ کړی او معبد یو بل چا جوړ کړی دی او کلیسا یو بل چا جوړ کړی ده. د انسان بنا چې دا د الله جل جلاله بنا ده او هر څوک چې دغه بنا منهدم کوي هغه ملعون دی. نو نه په اسلام کې، نه په قرآن کې او نه په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په هیڅ ځای کې د انسان وجل جواز نه لري. خوارج یو گمراه فرقه ده چې دا فرقه د سیدنا علی رضی الله تعالی عنه په دور کې جوړه شوه. خوارج په دوه قسمه وو چې دی او وو. چې یو په میدان کې به جنگیدل او بل ډله به نور خلک به را ګرمول او خپل به د خیر په غونډې ناسو، چې دا دوهمه ډله زیاته خطرناک و، ځکه چې دوی د حاکم خلاف په داخل د نظام کې قرار لرود او تاسو ولید چې په جمهوریت کې دوی موجود وو، خو دوی به د جمهوریت پر ضد باندې خلک تحریکول.
طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د ټولو عبادت ځایونو او مقدسو ځایونو د خوندیتوب ژمنه کړې وه، خو وخت نا وخت بیا هم پر جماعتونو دا ډول حمله کیږي. آیا طالبان په خپل ژمنه کې پاتې راغلي؟
کومنګ دې ته متوجه شو چې طالبانو په دغه شل کاله خپل مبارزه کې چې دوی حق بولي په صلحو جماعتونو کې انتحاریان کړي دي، خلک وژلي دي، حتی د دوی یو لیډر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کانټیننټل کې ناسو زمنګ افرادو ته د جنت کاغذونه ورکول او دوی جنت ته لیږل. ګوري، اول دا چې پیغمبر علیه السلام بنده دی، دویم دا چې هغه وفات شوی دی، هغه جنازه شوی ده، هغه په قبر کې خودل شوی دی، حاجیان د هغه قبر ته ځي. دریمه خبره دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت کې دسې د خدای د امر نه بغیر دا کار نه کوي. دوی اول اتهام په پیغمبر بستک، او څوک چې په پیغمبر باندې اتهام بستکی په ورځ قیامت به د هغوی پوزه توري. تاسو وګورئ چې انجینران، ډاکټران، معلمین، منورین، معززین هم دې طالبانو وژل. دوی دا ادعا چې کوي چې کابل امن دی او جماعتونه امن دي، دوی دا وژنې دوی په خپله کې طالبان کوي. طالبانو په دې شلو کلونو کې د کاغذ پران په تارونو باندې خلک ووژل، حلال کړل، په چاقوګانو یې حلال کړل، توپ پورې وتړل. تاسو ویډیوګانې وګورئ، خلک توپ پورې په توپ یې ویشتلې دي، په ټوپکو یې ویشتلې دي. کوم مظالم چې طالب کړی دی، هغه د دوی د نظر نه هغه دوی ته جواز ورکړی دی، ولی اسلام هغه تقبیح کړی دی. د اسلام مقدس دین کې ظلم نشته، ول کافرون هم الظالمون والظالمون هم الکافرون. وس هم دغه کوم قتلونه چې کیږي، تاسو وګورئ چې مود مخ کې مولوی صاحب سردار ولی په شهادت ورسولو، په دې نامه باندې چې هغه سلفیان دي، دغه مذهبي جنگ وس په افغانستان کې شروع شوه دی، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ حنفي مذهب یو او دغه نور مذاهب چې دي دا باید ټول د منځلار شي. شیعگان هم په افغانستان کې باید ژوند ونه شي کولای، او نور سلفیان یا نور مذاهب چې دي هغه هم فقط او فقط دوی د حنفي مذهب پیرو دي، او د حنفي مذهب نه آگاهی هم نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول مسؤلیت دوی پر غاړه دي.
د افغانستان یو دینی عالم قاضی لودین و چې په جماعتونو او عبادت ځایونو کې د چاودنو یا هم حملو په اړه څرګندونه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان روغتیایي سیستم د روغتیایي کارکونکو له کمی سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د روغتیا سیستم په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تازه راپور. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې د دوی په ویب پاڼه خپور شوی ویلي دي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د روغتیایي کارکونکو له کمښت سره مخ دی. په دې راپور کې راغلي دي چې لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، د ناروغیو خپرېدو او طبیعي پیښو په افغانستان کې په پراخه کچه تاوانونه اړولي دي چې د هیواد نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلي دي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې اقتصادي بحران په دې هیواد کې پر اساسي خدمتونو خپل سیوری غوړولی او د زیانمنو خلکو وضعیت خراب کړی دی. روغتیایي سیستم کمزوري کړی دی، خوارځواکي زیاته شوې ده، د شری په پیښو کې زیاتوالی راغلی، کورونا د خلکو کاروبار زیانمن کړی، د څښاک اوبو کمښت ناروغي رامنځته کړي او رواني روغتیا ته د زیات ملاتړ اړتیا رامنځته شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې هیواد کې د روغتیایي کارکونکو د کمښت خبره کړې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنې دوله پایل رئیس زیات شمیر روغتیایي کارکونکو له دې هیواد نور هیوادونو ته کډه شوې دي. که څه هم دقیق شمیرې نه دی روښانه شوی، خو د غیر رسمي راپورونو پر بنسټ ښایي سلګونه ډاکټران د تیر کال په اګست کې د تخلیه په پروګرام کې او وروسته له نورو لارو څخه په ګټې له دې هیواده وتلي وي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بشپړ سقوط لږ وخت سره مخ دی. مخکې د دې سازمان مشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې کله دې هیواد سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو افغانستان به له جدي بشري ناورین سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روانې اګست میاشتې په لسمه د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې په شدید نس ناستي د اخته ناروغانو شمیر څه باندې 9000 ته رسید. راپور کې دا هم راغلی و چې دا ناروغان په ټولو ولایتو کې دي، خو ډېرې پیښې په کابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، جوزجان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د شدید نس ناستې په اړه یې ویان ډاکټر شرف الدین زمان وویل چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د شدیدو اصالاتو ناروغانو ته رسیدګي شوې ده.
د هیواد په بېلابېلو ولایاتو کې کوم دی حادث حالات واقعیت چې رامنځته شوي وو، زموږ د روغتیایي پرسنل لوري په هماغه سیمو کې ورته درملنه شوې ده، بنیادي مرستې ورسره شوې دي. موږ په ځینو ولایاتو کې د حادث حالاتو ناروغان درلودل، خو تر اوسه موږ چې څومره سیمپلونه اخیستي دي تر اوسه موږ د کولرا داسې مثبت واقعیت نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړي ډول د خوست او پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو، خو د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ورته هغه مهال د شدیدو احصالاتو نوم ورکړو. کولرا د ککړو اوبو د استعمال یا روغتیایي سپارښتنو ته د نه پاملرنې له امله انسانانو ته خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پاوځ نن ویلي چې ځواکونه یې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. په شمالي شهر خارکیف کې بیا روسي ځواکونو توغندیز برید کړی چې لږ تر لږه وطنې وژلې او 14 نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د خارکیف ښار راکټي برید چې پر یوې لیلیې شوی سپک او مسخره کار بللی دی. زلنسکي پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دی برید کې د لیلی ودانۍ په بشپړ توګه نړیدلې او په خبره یې پر ملکی اهدافو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د خارکیف ښار پر دې لیلی شوي راکټي برید کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. زلنسکي ویلي دا ډول بریدونه په جګړه کې د ده په ټکو د یرغلګرو کمزوري کېدل ښیي او خپل ولس ته ډاډ ورکړی چې د روسیې دا برید نه بخي او غچ به یې اخلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې بیا اوکراینی ځواکونو د روسیې یو برید په شا تمبولی او ادعا یې کړې چې روسي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغې سیمه کې د اوکراین د پوځ یو قومندان ویلي 90 روسي پوځیان یې وژلي او د هغوی وسلې، زغروال ټانګونه او ډیپوګانې یې له منځه وړي دي. اوکراین کې د ملکیانو او د روسي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بریتانیا استخباراتو روسی پوځیان په بینظمی تورن کړي او اوکراینی چارواکو ویلي چې دا ځواکونه له ستراتیژیک خنډ سره مخامخ دي. بل لورته بیا د روسیې آر آی ای خبری آژانس ویلي دوی تور سمندرګي کې د سمندري ځواکونو د پخواني قومندان ایګور اوسیپوف پر ځای ویکتور سوکولوف ګمارلی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې شپږ میاشتو ته رسېدلی، خو له نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره یې تر اوسه د پای ته رسېدو کوم څرک نه ښکاري. نن اوکراین د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش او د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه هم دی. دغه چارواکي د روسي وضعیت د جاج اخیستو، د زاپوریجیا اټومي تاسیساتو د ملکي کېدو او اړوندو نورو مسلو په تړاو اوکراین ته تللی دي.
له خبرونو ور اخوا
کابل کې د ځینو شوونیزو خصوصي کورسونو مسولان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې. د دې په خبره دا کار طالبانو ځکه کړی چې د نجونو او هلکانو ټولګي ګډ دي او ښځینه استادانې نه لري. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو د حکومت د کوم ارګان لخوا سوی دی. دا هم جزئیات.
ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال وروسته طالبانو په تازه اقدام کې په کابل کې یو شمېر ښوونیز خصوصي کورسونه هم تړلی دي. په کابل کې د دوه کورسونو زده کوونکي عائشه او نادیه وایي د ټولګیو دروازې مهرلک شوې دي. د دوه زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا حالت ډیر ناهیلي کوونکی دی، ځکه د دوی په خبره د ښوونځیو په تړل کېدو سره ډیرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه، خو اوس په کورسونو کې هم د زده کړو مخه نیول کېږي.
پرون زه کورس لاړم، د کور دروازه تړل سوی و په دې دلیل باندې چې الکانو جنکې په یو صنف کې درس وای چې باید د سی سي د الکان لپاره جدا سړیانو استادانی او د ښځو لپاره جدا ښځینه استادانی
پرون چې کله کورس لاړم د کورس ضرورت تړل شوی و ډېره ناهیلي شولم په دې سوچ چې ښوونځي هم د نجونو لپاره تړل شوي دي ورپسې دا د کورسونو مسله شوله دوی په اصل کې د نجونو د زده کړې سره ستونزه لري او په هر رقم چې وي غواړي د نجونو د زده کړو مخه ونیسي
په کابل کې د یو کورس اداري مسؤله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی کورس د طالبانو لخوا تړل شوی و خو اوس یې بېرته پرانیستی دی د دې په خبره دوی د طالبانو د دې شرطونو په منلو سره چې د نجونو او هلکانو ټولګي به بیلوي او انجونو ته به خزینه استادانی ګماري بیرته د کورس ته پرانستلو اجازه اخیسته ده د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د یو بل کورس مسول چې د هم نه غواړي د امنیتی ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره چې کورس د طالبانو د حکومت له لوري تړل شوی وویل دا ستونزمنه ده چې د انجونو او هلکانو ټولګي دی بیل کړي ځکه په خبره یې د انجونو زده کوونکو شمیر کم دی او یو ټولګی نه جوړوي د غشان په خبره یې د انګلیسي ژبې د بیلابیلو ټولګیو لپاره د وړو خزینه استادانو شمیر هم ډیر کم دی او د تدریس په برخه کې کافی تجربه هم نه لري خو معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي په کابل کې د ښوونیزو خصوصي کورسونو تړل د دوی کار نه دی
زموږ له لور نه د استنې تر شوی یا بد په هني وزارت لوري او یا د عالی تحصیلات وزارت لوري وزارت لوري
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا د ښوونیزو خصوصي کورسونو د تړلو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل د تیر جمهوري حکومت په مهال د دولتي ښوونځیو پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو ترڅنګ ګڼ ښوونیز خصوصي کورسونه هم جوړ شول چې د ښوونځیو د مضامینو د تدریس ترڅنګ یې بهرنۍ ژبې هم خلکو ته ورزده کولې چې ډیری زده کوونکي یې ماشومان او ځوانان وو د طالبانو حکومت داسې مهال په کابل کې د خصوصي کورسونو دروازې تړي چې یو کال کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلی دي او د نجونو زده کوونکو نورو افغانانو بهرنیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا له ځلونو غوښتنو سره هم دوی په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې
خو ستل له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې نه سرپناه لري او نه یې هم چا لاسنیوی کړی دوی غوښتنه کوي چې مرستندوی بنسټونه او نور چارواکي د نورو کډوالو په څیر دوی هم سب ته راجستر کړي
د خوست په ګلان کیم کې مشت وزیرستانی کډوال وایي له زلزلې وروسته د ځای ته غنی کورنۍ راغلي چې نه سرپناه لري او نه ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوي دي دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوي او بلې سیمې څخه ګلان کیم ته راغلي کړي دي د اړوندو مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظمې مرستې پیل شي وزیرستانی کډوال ملک جمشید آزادۍ راډیو ته وویل په ګلان کیم کې تر اته سو پورې داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکېدلو خیمو کې باد او باران ته وخت تیروي او سرپناه نه لري
چې دا وست نن سبا چې کیم واري نه دي د سیلابینه دي په دغه شدا خاص کر د چاتې ډېر مشکلات درته بیا جمع راوم دی او دغه پر دې مشته پرچار د چنوي شیلټر ونی موشي تقریبا د شپې سوا نه تر اوته سوا پر مشته د اته کیم ته نوې خلق ډېر روغلي دي د دې زلزلې نه روغلي دي او مطلب دا د چي حالات بدلول سره ډېر روکی شوې دي نو کیم ش ډېر خلق د پچار د چي کیم سروې دا وشي ور سره دا اېدغه د پر دا چي کیم مرسته د دبليو اف پی ور کوي د انیسیټ طرف ته د غاشي رجستر شي به دبليو اف پی مرسته ور کوي
عادت خان هم ده او کسانو دی چې کورنۍ د سرپناه د نشتون لستون ز سره مخامخ ده
همنده برمه من سلور ما تینده مغری د شش شوی دیوارینه د سکرین استا چې کینه پلان کوي دی یو بل دغه په سره په نوی په کورونا کې اونې خیمه ترتیب شته اونې میرا د پنداوري ترتیب شته نه د خارې کی ترتیب شته شپه تکلیف چې سره په تکلیف باندې وشه
د ګلان کې مو سیدونکو محمد رضا د مرستو په ویش کې د عدالت او شفافیت د مراعات او لغښتنه کوي او وی ډیر کله اصلي مستحقین لمرستو به برخه پات کیږي
نو سره د پاره واښه عدالت وشي انصاف ته وشي او شفاف انده سره د مرستو مشته توزی کیږي بل حال مشته ډیر نه تکلیف ته لکه کور کاروبار نه لري یار سره د کور د کاروبار ده د دې درې د سچ نه د مرسته راغلی ده خو موږ خلک سره د کډیرا کار نه وښوله به هیڅ شوی نه ده ا په واسطه باندې ډیر خلک وکړو کورینا نو موږ دا غشتنه ده او غریب خلک ته د خپل حق ورسېږي
هغه شمیر وزیرستانی کډوال چې پورستی یو کال کې د خوست له نور سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې تر کډه شي وای دوی شناختی کارتونه لري خو مؤسسات ورته نه راجستر کوي د وزیرستان د مای زرو سیدون کې کفایت الله وای
کو به خلک ته ذات کا سم دته کو چې دوی
مړی نه مینی امو د خپل کرنا دوا پوستی یا درې پوستی دا ور لاجلې دو نشته ډېر زیات تکلیفات نشته د میډیا نه دا غشتونه لري دغه چې کوم پوتش نه خاتون دی دا ولې کلشي ولې چې دا غو خاط لري دا مهاجر دی
بلوی ته ځای چارواکی وای د ولایت مشرتابه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې ګلان قیمته د نویو کډوالو د ستونزو د حلولو لپاره مرستندوی بنسټونو سره په ګډه کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د وزیرستانیانو کډوالو سره د نورو زلزلو ځپلو په شان ته منظم مرستې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او مرستندوی بنسټونو په همغږی سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی.
یاد دی وی د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوې وي یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوې، خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د سی ټي سکن ماشين نصب او ګټي اخیستنې ته وسپارل سو. د کندوز د روغتیا ریاست لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د پخواني حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوي روغتون ته د سی ټي سکن ماشين اخیستل سوی و، خو د ځینو ستونزو له کبله فعال کړای سوی نه و. دا هم په دې اړه راپور
د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د کندوز حوزوي روغتون لپاره د سی ټي سکن ماشین فعاله او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا او کال نه را په دی خوا د کندوز حوزوي روغتون ته سی ټي سکن ماشین راوړل شوی و. دغه وخت رئیسان او مسؤلینو ونه شو کړلی دا سی ټي سکن ماشین فعاله کړي. بعضې مافیا کړی وې، نه یې غوښتل چې دلته باید دا سی ټي سکن فعاله شي. خوشبختانه چې موږ کولی شو په نږدې وخت کې سی ټي سکن ماشین فعاله کړو او عارضي خدمات ته وړاندې کړو.
ښاغلی ساحل زیاته کړه وروسته له دې د اړینو ناروغانو د سی ټي سکن معاینات په وړیا توګه په حوزوي روغتون کې ترسره کیږي. په ورته مهال کې ګڼ شمېر کندوزیان د عامې روغتیا ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خوا به ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 5000 افغانیو په بدل کې د سی ټي سکن معاینات ترسره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل آزادۍ رادیو ته وویل
مخکې له دې نه چې د سی ټي سکن ماشین فعال سي موږ به د معایناتو لپاره بازار ته تللو او هلته وزارت سره موږ مصرف کولو، نو هغه به م کله په وخت به و کله به نه و، هغه وخت به م له موږ نه تیر سو. نو اوس چې دا ماشین فعاله سوی دی موږ ډېر خوشحاله یو، د موږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي، نو موږ راضي یاستو د دوی د خدماتو نه. آینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې موږ ته لا زیات خدمات وړاندې کړي.
15 کلنه تاوله زاخل چې ځان د کندوز ښار د زاخل د سیمې اوسیدونکي معرفي کوي وایي
په دې باندې ډېر خوښ یاستو چې سی ټي سکن ماشین فعاله شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصیږي او دوی ته به خدمات عرضه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي، دا ډېر یو نیک اقدام و او دا دستګاه اوس فعاله شو او خدمات عرضه کوي.
د یاد ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی مراد خان کاکړ هم په حوزوي روغتون کې د سی ټي سکن ماشین پر فعالېدو خوښي څرګندوي او وایي
دا کوم ماشین چې فعال سوی دی، دستګاه چې فعال سوی دی، دا ډېر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بالخصوص د څلورو ولایتو دپاره. مخکې د دې څخه چې یو عکس تقریبا د 3500 څخه تر 5000 ته 5000 روپو پورې حتی په یو مریض باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدله یا به نورو ځایو ته باعث د سرګردانۍ به و.
د کندوز حوزوي روغتون د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نقیب الله یم د تخار ولایت درقته ولسوالۍ اتاریان قیریه غرمه چې روغ کلینیک ته د درقت ورسو او یو اجل مریض امرلو یو پاکټ کولی کرای کی نور نه راکی زتره وخت ماسی دوا نسته او دوا کلینیک ته په سرمو په بوتونه او ټول شکاری راځي مسته ورو دوا نه رسیږي ورو مز دغه څه دی باسي مریضانو په عذاب دي. صاحب کلینیک ته واسو لاس ساتره اتو نو بجو پر انتظار لاس سفر ته دی رسمت خلاصو نو بالا مواس دغه ارزونه ده چې هېڅ پوښتنه نه باندې کېږي او خلک ورسره ستونزه سره مخ دي. غارم دا غازم دا ټولو څنګه سره شریک کړي په دې باندې پښتنه وږي دوا وځه خصوی ول تجارت باندې کوي.
زما سلام آزادی راډیو کارکون کې رسول ته ورسی زابل ولایت نوبال ولسوالۍ څخه مې زنګ والی ده. دغه شبکه ډېره کمزورې ده له لاسې ولس وایي په ما کې زنګ کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه په پلس کې یم د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ. دلته د اتصالات شبکې خاص کار نه کوي. السلام علیکم.
ولسم دلعمان نه خبرې کوي چې آزادی راډیو ته موږ پیغام جاکم احمد جواهری په کابل کې یارو نشته. یار پاکستان لاسته او پاکستان یو په سر پیسې واخلي او بدنام په افغانستان شو او دا د پاکستان لاسته وسنه.
له دې سره دولس نیمې